پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
د ازاد رادیو پی یو استودیو ته موزه فریبا ظاهر هر کله کوم چې په تخنیکی برخه کې رسره امان امیر زیدی په کابل کې د غرمې 12 بجې دی. په دې خبرونه کې اوري چې د افغانستان د سولې عالی شورا یو ځل بیا له طالب وسلوالو سره د سولې خبرو په اړه په نوې څرګندونو کې ویلي چې که طالبان په هر هېواد کې د افغانستان سره د سولې خبرې کول غواړي نو افغان حکومت چمتو دی او نړیوالو هم ډاډ ورکړی دی. دا هم اورېدلی سي چې د شاوخوا 12 هېوادونو استازي په کابل کې راټول شوي دي چې په ګډه د نشه یي موادو پر ضد د مبارزې په اړه یوه نوې تګلاره جوړ کړي. نور مطالبه لرو خو خبرونه د تل په څیر په خبرونو پیلو چې نوریاس نوری وړاندې کوي.
په سر کې څو مهم خبرونه سرلیکونه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د فاریاب ولایت په قیصر او غورماچو ولسوالۍ کې د شاوخوا 50 وسلوالو طالبانو د وژل کېدو خبره کوي. د پاکستان پولیس وایي په کوټه کې د هزارګانو پر یو موټر په برید کې 15 تنه وژل شوي دي. د امریکا متحدو ایالتونو او ترکیې په خپلو کې د ویزو خدمات محدود کړل. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د فاریاب ولایت په قیصر او غورماچو ولسوالیو کې د طالبانو د 50 قمندانانو په ګډون په لسګونو وسلوال طالبان وژل شوي دي. د وزارت نن په خپره کړې خبر پاڼه کې په تیرو 24 ساعتونو کې په دې ولسوالیو کې په تصفیهوي عملیاتو او هوایي بریدونو کې د 50 وسلوالو طالبانو د وژل کېدو خبره کړې ده. د خبر پاڼې له مخې په وژل شوو کې د طالبانو 15 مشهور قمندانان ملا حکیم، ملا ګلبدین، ملا عبدالخالق، ملا ولی او ملا رحمت الله شامل دي. د کورنیو چارو وزارت وایي په دې عملیاتو کې افغان ځواکونو ته تلفات نه دي رسیدلي. طالبانو هم تر اوسه په دې اړه انس نه دي ویلي. د افغانستان ملي اردو د 215 اتل قول اردو مسؤولان وایي په زابل ولایت کې له پرون راهیسې په پوځي عملیاتو کې لس تنه وسلوال طالبان وژل شوي دي. دغه قول اردو نن په یوه اعلامیه کې ویلي چې دغه وسلوال په میزان او شاجوی ولسوالیو کې د پوځي عملیاتو په لړ کې وژل شوي او 4 تنه نور ټپیان شوي دي. په اعلامیه کې ویل شوي چې په وژل شوو کې د وسلوالو طالبانو یو سر ګروپ هم شامل دی. په دغو عملیاتو کې د یوه اندازه وسلو او مهماتو د له منځه وړلو خبر هم ورکړل شوی دی. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه تفسیرنه ده کړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د پکتیکا ولایت په گیان ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو ته درنه مرګ ژوبله اړولې ده. د وزارت لخوا په خپره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې طالبانو تېره شپه دې ولسوالۍ د سرحدي پولیسو په 2 پوستو باندې بریدونه وکړل چې د پولیسو په ډزو کې 15 طالبان وژل شوي او 8 تنه نور ټپیان شوي دي. طالبانو تر اوسه د دغو تلفاتو په اړه انس نه دي ویلي. د ننګرهار چارواکو پرون په پچیراګام ولسوالۍ کې د ولسی پاڅونوالو د تجهیز او پیاوړتیا پر لارو چارو خبرې وکړې. د ننګرهار مطبوعاتي دفتر په یوه اعلامیه کې ویلي چې په پرونۍ غونډه کې د پچیراګام ولسوال هجرت الله رحماني د ملي اردو د څلورمې لواء قمندان برید جنرال محمد نسیم سنگین د ولسی پاڅونوالو مشرانو او قومي مخورو برخه درلوده. په دې غونډه کې چې په جلال آباد کې جوړه شوې وه د پاڅونوالو مشرانو ته ډاډ ورکړل شو چې د تجهیز په برخه کې به لازم اقدامات کېږي. د ننګرهار په ځینو نامنو ولسوالیو کې له دې جملې په چیراګام کې د دولت د وسلوالو مخالفانو په وړاندې په مبارزه کې پاڅونوال هم همکاري کوي. د همدې سیمې او نړۍ څو خبرونه. د پاکستان پولیس وایي په کوټه کې د هزارګانو د سپرلۍ پر یو موټر نن په یو وسلوال برید کې 4 تنه او یو لاروی وژل شوي دي. د سیمه ییزو پولیسو مشر هدایت الله وویل چې په دې پیښه کې 2 تنه لارویان ټپیان شوي دي. تر اوسه پورې دغه برید مسؤولیت چا په غاړه نه دی اخیستی، خو تر دې مخکې سنی سخت دریزو په بلوچستان او د پاکستان په نورو سیمو کې شیعګان په نښه کړی دي. د امریکا متحده ایالاتونو او ترکیې دواړو وروسته له هغې په خپلو کې د ویزو خدمات محدود کړل چې په استانبول کې د امریکا د قونسلګرۍ او ترکیې کارکوونکي د جاسوسۍ په تور ونیول شو. د دواړو اوږدې مودې متحدانو ترمنځ دغه ډیپلوماتیک کړکیچ پرون هغه وخت پیل شو چې په انقره کې د امریکا سفارت اعلان کړه امریکا په ترکیه کې د خپل یوه کارکوونکي تر نیول کېدو وروسته د ټولو غیر مهاجرتي ویزو خدمات ځنډوي. د سفارت اعلامیه وایي وروستیو تحولاتو مجبوره کړي چې د امریکا د ډیپلوماتیکو ودانیو او کارکوونکو د خوندیتوب لپاره د ترکیې تعهد بیا له نظره تیر کړي. اعلامیه زیاتوي چې د غیر مهاجرتي ویزو خدمات سمدلاسه ځنډول کیږي. د مهاجرت ویزې د هغو کسانو لپاره دي چې هڅه کوي تل د تل لپاره په امریکا کې ژوند وکړي. ترکیې هم پرون ناوخته په دې اړه عکس العمل څرګند کړی. اعلان یې وکړ چې د امریکا په متحدو ایالتونو کې د ترکیې ډیپلوماتیکو دفترونو هم د غیر مهاجرتي ویزو خدمات وځنډول. د سوریه د دیموکراتیکو ځواکونو یو مهمه قومندانه وای د دوی جنگلی په روقه خار د حمله ورستی اونې ته نږدې شوې دی. روقه په سوریه کې د داعش ډلې قوي مرکز ګڼل کیږي. د سوریه دیموکراتیک ځواکونه چې د امریکا او ائتلاف هوایي ملاتړ ورسره دی، له کورد او د سوریه له عرب جنگلیو تشکیل شوې دی. قومندان رجدا فلات پروند فرانسې خبری آژانس ته وویل جنگلی له دوو استقامتونو د هغو سیمو پر لورې مخکې روان دي چې د داعش په کنټرول کې دی. د سوریه د دیموکراتیکو ځواکونو دغې قومندانې وویل جنگلیو د روقه ښار نوي فیصده برخې نیولې او د دې ښار په مرکز کې پر هغو کوچنۍ ساحه چې د داعش په لاس کې ده د حملې په حال کې دی. رجدا فلات وویل په دریو څلورو ورځو کې به موږ وتوانېږو چې د وروستۍ نظامي مبارزې پر پیل پرېکړه وکړو. او د بنگلاديش ساحلي ساتونکو او چارواکو وایي لکتر لګه دولس تنه هغه وخت مړه او په لسګونو نور لا درکه شول چې د روهینګیا کډوالو یو کښتۍ چې له برما څخه بنگلاديش ته روانه وه په سیند کې نسکوره شوه. د بنگلاديش د سرحدي ساتونکو یو مقام عبدالجلیل نن وویل تېره شپه د کښتۍ له نسکورېدو راهیسې دولس مړي ترلاسه شوي دي. د برما له راخین ایالت څخه تر څلور لکه ډېر روهینګیان په وروستیو اونیو کې بنگلاديش ته کډه شوي دي. دا د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه.
خبرونه مل ازادي راډیو اوریدل. تفصیل زموږ پر وپاڼه هم کتلی سي پته مو ده ازادي راډیو ډاٹ کام. د افغانستان د سولې علي شوراوي چې له وسلوال مخالفینو سره د سولې لپاره ټول شرایط آماده دي او د ډله باید نور له جنگ لاس واخلي. د دغې شورا مشر محمد کریم خلیلی وویل
امروز هم مردم شما به صلح نیاز دارد و هم شرایط برای صلح آماده است، هم در سطح کشور هم در سطح منطقه و جهان.
ده هم اوریک چې د شاوخوا دولسو هیوادونو استازي په کابل کې راټول سوي دي چې په ګډه د نشه یي موادو د مخنیوي په اړه یو نوی تګلارې جوړ کړي. د چې په دې کې کوم هیوادونه شامل دي او خبرې کوم ځای ته رسیدلې په همدې خبرونه کې به وایوري. د غرض په نړیوالو مسایلو کې دا وري چې د سوریې د دیموکراتیک ځواک په نوم جنگیالي د رقی شهر د بشپړ کنټرول په درشل کې دي. نور مطالبه ملرو او په دوه منیمایي کې د زهرو کاروان اونیز پروګرام سره اوریدو ته بلنه درکوم. مشخله ازادي راډیو اوري دوستانو لکه چې مخکمه ویل د افغانستان د سولې علي شورا وایي چې له وسلوالو مخالفینو سره د سولې لپاره ټول شرایط آماده دي او د ډله باید نور له جنگل اس واخلي. د سولې د علي شورا رئیس محمد کریم خلیلی نن د یوې خبري غونډې پر مهال خپل ټول ولایتي همکارانو وغوښتل چې دوی باید له وسلوالو مخالفینو او خلکو سره خپل تماسونه ونیسي ترڅو د سولې لپاره عملی اقدامات وسی. اکرام الله اکرام دا مسله تعقیب کړې ده اوس د کابل په سټوډیو کې دی. اکرام صاحب زما وزوري د اړه اوریدونکو ته نور معلومات هم ورکړي چې شغلی خلیلی نور څه ویلي دی په دې اړه.
ډیر زیاته مننه فریبا جان، تاسو ته سلام او اوریدونکو ته سلام. لکه څنګه چې تاسو ویل د افغانستان د سولې علي شورا نن ویل چې په سیمه ییز او نړیواله سطح له وسلوالو طالبانو سره د سولې لپاره ټول شرایط آماده دي او دا ډله باید نور له مخالفت لاس واخلي. د سولې د علي شورا رئیس محمد کریم خلیلی په دغه خبری غونډه کې ویل چې که وسلوال طالبان وغوړي په هر هیواد کې ورسره دوی خبرو کولو ته آماده دي. نو موري ویل
امروز هم مردم شما به صلح نیاز دارد.
نن زموږ خلک هم اصول تاړتیا لري او هم اصول ته ټول شرایط برابر دي. په ملي سیمه ایز او نړیواله سطح دا شرایط برابر شوی دي. کوم شرایط چې نن په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره آماده شوی دي د سولې د علي شورا په ټول عمر کې نو آماده شوی. خغلی خلیلی پخپلو ولایتي همکارانو هم غږ وکړ چې باید پخپلو سیمو کې خلکو وسلوالو طالبانو سره خپل تماسونه ونیسي ترسو هغوی په هر شکل چې وي سولې ته آماده شي. دې د هم ویل چې د سولې پاړه نوې تګلارې داسې نه ده چې وسلوال طالبان تسلیم شي، بلکې دوی پخپله خوخه خلکو سره یو ځای کیږي. خغلی خلیلی ویل په افغانستان کې ټولي سیاسي ډلې د سولې غوښتن کړي. نوموړي په دې خبري کانفرنس کې د هم ویل چې په وسلوالو مخالفینو کې هم یو شمیر زلسوان د خلک شته چې غواړي له حکومت سره یو ځای شي او د سولې لار خپل کړي. بلې فریبا جان،
بله ډېر زیات مننه کوم اکرام الله. اکرام وی چې په د افغانستان د سولې د عالی شورا د مشر څرګندونه راوورولې. د افغانستان د سولې عالی شورا رئیس ویل دي چې له وسوالو مخالفینو سره د سولې لپاره ټول شرایط آماده دي او دا ډله باید نور له جنګ لاس واخلي. دا چې دغه خبره څومره عملی ده او څه نتیجه به ورکړي؟ زموږ همکار یوسف خان ځدران د طالبانو د سیاسي دفتر د پخوانی مشر سید طیب اغا سره په همدې اړه مرکه کړې ده چې ستاسو په مرته راړو.
زما په فکر باندې فضا چمتووالی په دوی پورې اړه لري. کچیرې حکومت د افغانستان او د خارجان هغه دا در کې چې په افغانستان کې سولې ته ضرورت شته، نو بیا دې فضا په دوی پورې اړه لري چې دوی چمتو کوي
طالبان خبرو ته نه کینی او وار وار غک پکړی دی او طالبان بیا افغان حکومت یو ډول تعریفوي چې دوی د افغان حکومت سره مخامخ نه کینی. کله چې دا ټوله فضا له دې طرف نه چمتو کیږي، فکر کوي چې بل اړخوم چمتو دی خبرو ته؟
زما فکر باندې یو صحیح میکانیزم غواړي. طالبان چې دي سولې ته چمتو دي، بس په ډېر حد پورې لیدلې دي یا خبر ورسره کړی دی، هغه په افغانستان کې واقع غواړي. د سولې غواړي چې په مذاکراتو باندې یو شی مرتب شي او افغانستان د دې مشکلاتو څخه خلاص شي. نو که چیرې حکومت د افغانستان په بعضو شیانو کې خپله قرباني ورکړي، یعنې کېدای شي چې د سولې په باب باندې داسې موضوع هم راشي چې د افغانستان نوی حکومت به جوړېږي، هغه حکومت وایي چې زه تر دې حکومتیت چوکۍ یا تر دې حکومتیت تېر یم، کېدلی شي چې په افغانستان کې به فضا دوی برابر کړی وي او سوله به په افغانستان کې راشي.
هغه صاحب، تاسو د خلاصون د شورا مشر پات شوی یی، په ولایتونو کې دې هدف ته کار کوي سوله ته درسیدو برخه کې. افغان حکومت ویلي چې د خبرو لپاره هیڅ وړاندې شرطونه نه لري. طالبان به فکر کوي لکه د پخوا په شان بیا شرطونه کېږدي که هغوی هم شرط نه لري؟
یو شرط دی چې هغه د ټول ملت د ارادې سره برابر شرط دی. که افغانستان کې طالبان دا ووایي چې خارجان به خپل مالویش معلوموي یا دا ووایي چې په نظام باندې به خبره کېږي، دا ملت افغانستان هم د دې غوښتونکي دي چې مرتللي په ولایتو کې خبرې کړي دي د خلکو سره کښېنستلي.
لږ تر لږه مالویش باید معلوم وي،
مالویش معلوم وي او په یو نظام باندې خبره وسي. یعنی داسې ګډوډ نظام نه وي چې هغه داسې نظام وي چې په هغه کې څه اسلامي شانې وي. زما په فکر باندې دا د شرایط چې هغه یوازې د طالبانو نه دي، دا عام شرایط، دا عام ملت افغانستان، یو اسلامي ملت دی او دا هغه
دا هر او د افکار سره برابر شرایط. بله هغه سه په داس حال کې چې د خبرو ته زمينه برابرېږي او راتلونکي کې په عمان کې یو غونډه تر سره کیدونکې ده او ممکن کدا خبرې چې افغان حکومت وایي ک نتیجه هم ورکړي، دلته بل تصور او فکر موجود دی چې بل ډله داعش د طالبانو زین سي او طالبان مجبور دي سولې ته غاړه کېږي. دا نظر تاسو څومره تاییدوي او څومره یو مناسب نظر دی تاسو په نظر؟
زما په فکر باندې صلح په افغانستان کې هر افغان که د داعش خلک وي، د افغانستان خلک وي، هغه به اروم ارو د دې صلحې چې هغه واقعي صلح ده، هغه به د دې طرفدار او وګرځي. په دې صلح باندې چې هغه واقعي صلح وي، هغه زما په فکر باندې د داعش سلسله هم منځته نه راځي، هغه هم د دې طرفدار کېږي او د طالبانو سلسله هم دا دغه کېږي چې هغه هم د دې طرفدار کېږي. ملت هم په دې باندې خوشحاله کېږي.
بله، په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر په خوانی مشر سید طیب هغه و چې د افغان حکومت سره د وسلوالو طالبانو د سولې پر لارو چارو او پر امکاناتو خبرې کولې.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
ازادي راډیو د اف ام پر 3.5 په پټول افغانستان کې او پر منځنۍ چپه 12.89 اوریدلای سي. ورځې وی نړیوال مسلې ته د سوریې د دیموکراتیک ځواک په نوم جنګیالي د رقی شهر د بشپړ کنټرول په درشل کې دي. دا شهر د داعش یا اسلامي دولت د وسلوالي سختري ځډلې مهم مرکز ګڼل کیږي. اسمت سروان را سره هم د اوس په سټډیو کې دی. سروان صاحب، لومړی دا وایي چې دیموکراتیک ځواک له چا سره متحد دی او د رقی وروستي وضعیت په څه حال کې دی؟
ډیره مننه فریباج. د سوریه دیموکراتیک ځواکونه د هغه ائتلاف برخه دي چې د امریکا متحده ایالاتونو ملاتړ کوي. په دغه ځواک یا د سوریه په دیموکراتیک ځواک کې کوردان او سوری عربان شامل دي. د جګړې په ارتباط یا د ورستي وضعیت په ارتباط امریکایي قومندان رودا فلات پرون یک شنبه فرانس پرس خبری آژانس ته ویلي دیموکراتیک ځواک له دوو جبهو یعنی له شمالي او ختیځو خواو د داعش تر کنټرول لاندې سیمو لور ته پرمختګ کوي. دی همداراز ویلي چې دیموکراتیکو ځواکونو د رقیب په سلو کې نیوي برخه نیولې او د ښار د مرکزي برخې په یوه کوچنۍ ساحه کې داعش پاتې دی او د دې سیمې د نیولو لپاره هم د حملې تیاری نیول کیږي. میرمن فلات اټکل وکړ چې د دیموکراتیکو ځواکونو دواړه جبهې سره وصل شوې بیا ویل شي چې دا جګړه وروستي پړاو ته رسیدلې ده. د همدارس ویل چې په رقه کې د داعش جنگیالي سخت مقاومت کوي، لسمتو او تونلونو څخه غلچکی او انتحاري بریدونو ته دوام ورکوي. د میرمن فلات په وینا د داعش جګړه مار د رقه ښار په ملي روغتون د فوټبال په لوبغالي او ځینو هستوګنو سیمو کې پاتې دي. دا هغه سیمې دي چې د ښار په دقیق نام مرکزي برخه کې دي. د سوریې د دیموکراتیک ځواک یو قومندان چې خپل نوم اردل شوډل ریوټرز خبري آژانس ته ویلي چې د داعش جګړه مار د رقی شهر په مرکزی برخه کې راغونډیږي، ځکه چې دا د جګړې وروستۍ پړاو ده. دوی به یا مقاومت کوي یا به تسلیمیږي او یا به هم وژل کیږي.
بله، تر اوسه په تاسو چې دا موضوع ترلاسه ده نو کچیر داعش په سوریه کې رقله لاس ورکوي نو دا به د دیجل لپاره سونه مهمه وي.
کداش رقله لاس ورکړي دا به د دیډل لپاره یو لوی گزار وي. دیډلې په 2014 میلادي کال کې د سوریه او عراق د خاورو پراخ سیمې ونیولې او خلافت یې پکې اعلان کړ او هغه ځین نن سبا تر افغانستان پورې را رسیدلې دی او وینوي. خو په وروستي یو کال کې پر لپسې دا ډله په هم په سوریه کې او هم په عراق کې سیمې له لاسه ورکوي. په سوریه کې لیوې خو دغه هیواد حکومتي ځواکونه او له بلې خوا دیموکراتیک ځواکونه پر داعش حمله کوي او دغه ډله سخت ځپلې ده.
بله، سلام صاحب، یو وروستۍ پوښتنه ده که لږ وضاحت اوریدونکو ته ورکړي چې په سوریه کې څوک د چا ملاتړ کوي؟
د سوریه وضعیت ډیر زیات په دغه حساب باندې ډیر زیات خراب دی، ځکه چې له یوې خوا ایران او سوریه د بشار اسد د رژیم ملاتړ کوي او موږ تاسو خبر یاست چې حتی افغانان هم د جنگ ته بولې دي. ایران ویل کیږي چې په زرګونو افغانان یې استولې دي او ماشونه ورکوي چې هلته د بشار اسد د رژیم ملاتړ وکړي. امریکا او د دغه هیواد متحد هیواد یعنی ترکیه بیا د بیلو بیلو ډلو ملاتړ کوي. دا ډلې چې ترکیه او امریکا یې ملاتړ کوي دواړه البته د سوریې د رژیم مخالف ډلې دي.
بله، ډیر مننه کوم سلام صاحب. دوستانو ترې به وقفه ورسته به د خبرونه پاتې برخه ته ورسو.
د ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمي او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio.
دوستانو که چیرې د انټرنیټ اسانتیا لري نو کولی سي د ازادي راډیو خبرونې پر ژوندۍ بڼه زموږ پر ویبپاڼه هم واوري او مطالب او راپورونه مو ولولي. پته مو د ازادي راډیو .com یا ازادي راډیو .org. اوس هم یو شمېر اقتصادي خبرونو ته زموږ همکاري مرزي احمد سي کتنه کړې چې په ګډه به وورو.
د افغانستان د بریښنا شرکت مسولین وایي چې دروان کال په لومړۍ شپه ګمیشتو کې د تیر کال په نسبت د دغه ادارې په وایده کې سبان د 3% زیاتوالی راغلی. د بریښنا شرکت وایي وحید توحیدی نن ازادي راډیو ته وویل چې سکال دغه ادارې د 95% بریښنا له ویش څخه 92% پیسې راټولې کړې.
موږ ټارګټ دا و چې باید موږ په 95% کې موږ تر 80% پورې پیسې کړو. خو موږ کولای شو چې تر 95% پورې دا پیسې کړو چې دا خپل د لوی لاسته او د ښه مدیریت کولو
خغلی توحیدی وایي چې سکل د بریښنا د وایده لپاره 29 میلیارد افغانۍ هدف ټاکل شوی چې د تیر کال په نسبت زیات دی. په غور کې د لومړي ځل لپاره د شیدو د پروسس یو معیاري مرکز پرانیستل کیږي. د غور د کرنې او مالدارۍ رئیس عبدالتواب طایب نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه مرکز په ورځ کې د سبان د 200 لیتره شیدو د تولید او پروسس ظرفیت لري. د ښاغلي طایب وینا د شیدو د پروسس دغه مرکز د کرنې او مالدارۍ وزارت د 14 میلیونه افغانۍ په مالی لګښت جوړیږي. نموړی وایي چې د شدو د مرکز ساختماني چاري او یاسلنه مختتللی چې د کلتر پای به ګټه خیسنی ته وسپرل شي. او نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې یو بوجۍ قزاقي وړ 1180 افغانۍ، د بوري 50 کیلو بوجۍ 1310 افغانۍ، د وریځې او درې نیمای بوجۍ 1350 افغانۍ، 14 لیتر غوړ 1180 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې 1 لیتر پټرول په 1.5 او 1 لیتر ډیزل په 1.5 افغانۍ پلورل کیږي. او هم درس په شزاده سره کې د ځینو بهرنۍ اسارو سره افغاني په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 18 افغاني او 10 پوله، یو یورو 9 افغاني او 15 اتیا پوله، یو انګلیسي پاوند 8 افغاني او 18 پوله، یو سعودي ریال 13 افغاني او 10 پوله، زر ایراني تومان 10 افغاني او زر پاکستاني کلدار 1.3 افغاني.
سمه خلا ازادي رادیو اوري د شاوخوا دولسو هیوادونو استازي نن په کابل کې راټول شوي دي چې په ګډه د نشه یي موادو د مخنیوي په اړه یو نوی تګلارې جوړ کړي او خبرې باندې اوس هم دوام لري. همدی غونډې ته زموږ همکار واصل وصال ورغلی دی چې هم د وسره سره د ټلیفون پر کښه دی. واصل وصال که زما اواز اوري تاسو ته سلامونه وړاندې کوم. دوستانو ته په دې اړه نور جزئیات ورکړي چې په دې غونډه کې تر اوسه د دغه تګلارې چې یادېږي څومره وړاندیزونه ورته سوي دي او پر کومو برخو یې خبرې سوي دي؟
بارې ډېر زیات مننه فرېبجانې، تاسو سلام دی زه ویډیو ټول اوریدونکو ته سلام مې کوم. بالکل کشرنګ استاسو ویلي د شاو خدونو سوري ودونو استاذي او د یو شمېر بنسټونو کارپوهان د مخدره موادو په برخه کې دلته کابل کې سره راټول شوي دي او دلته افغانستان د مخدره موادو وزارت له خوا یو طرحه جوړه شوې چې څنګه کېدای شي د سیمې په کچه البته د مخدره موادو سره اغیزمنه مبارزه وشي. د هیوادونو استاذي دلته په دې باندې کار کوي، په دې باندې خبرې کوي او بحث کوي چې دوی دغه طرحه په یو ستراتیژي باندې بدله کړي او دغه خپل نظریات او خپل خبرې ترې پکې ځای په ځای کړي تر څو وتوانېږي چې دغه مبارزه بل اخره چې په یو نړیوالې پدیدې باندې د مخدره موادو موضوع بدل شوی ده ورسره اغیزمنه مبارزه وکړي. د افغانستان د مخدره موادو د وزارت وزیر سلامت عظیمی دغه هیوادونو له استازو وغوښتل چې دوی په دې برخه کې عملي اقدامات وکړي او د دوی خبرې یوازې د ژمنو تر کچې پورې پاتې نه شي. ټاکل شوی چې د دغه دوه ورځنۍ ناستې په پای کې یو کاري سیمه ییز ګروپ هم جوړ شي چې د دوی وظیفه به هم دا وي چې په منظم ډول باندې د سیمې په کچه البته د ټول هیوادونه د مخدره موادو سره د مبارزې پر لارو چارو سره کښېني او له دې وروسته به په نورو هیوادونو کې هم ممکن ناستې او خبرې ترې وشي. په دغه کانفرنس کې د نړیوالې ټولنې په رول باندې هم ټینګار وشو چې نړیواله ټولنه دې هم په افغانستان کې او د سیمې په کچه د مخدره موادو موضوع ته پام راواړوي تر څو د دغې رنځونکي پدیدې څخه خلک او په ځانګړې توګه افغانان خلاص شي.
بلې وسته سب که درته وست چې په دې غونډه کې کم هیوادونه دي، تاسو چې دولس هیوادونه دي، کم هیوادونه دي دقیقا او دا غونډه به څورزنی؟
بلې غونډه د ورځنۍ د ورځې دوام کوي. نن لومړی ورځ ده او لا هم خبرې ترې دوام لري، سبا به هم وي او بیا به نتیجه ګیری هم سبا ته کیږي. په دغه غونډه کې د افغانستان په ګډون ایران، قزاقستان، قرغیزستان، پاکستان، ازبکستان، تاجکستان، ترکمنستان، روسیا، چین، متحده عرب امارات، هند او ترکیه دغه هیوادونه دي چې د دوی استازي دلته کابل ته راغلي او د دوی استازي چې کوم دي دوی د مخدره موادو په برخه کې کارپوهان دي، سلاکاران دي چې هلته په خپل هیواد کې په بیلابیلو برخو کې دوی کار کوي. یعنی دوی کولای شي چې په دې برخه کې مؤثر رول او اغیز ولري او د دوی ټینګار هم تر ډېره پورې همدا ده چې دوی به خپلو هیوادونو ته په تلو سره خپلو چارواکو مقامات سره دغه مسایل شریکوي تر څو د مخدره موادو سره مبارزه جدي شي او ښې پایلې ولري.
بله ډیره مننه کوم وصل وصال وو چې په کابل کې د نشه یي موادو پر وړاندې د مبارزې په برخه کې د سیمې غونډې په اړه جزئیات راکول.
ازادي راډیو لورستیو مهمو پیښو ځان خبر کړئ.
دوستانو لکه چې د خبرونې په سر کې مو د سولې په اړه د سولې د خبرو په اړه د سولې د عالی شورا هیلمندي واورېدلې او د غوښتنې څرګندونې مو واورېدلې. تر ډیره د سولې په برخه کې د ټولو افغانانو او حتی د نړۍ سترګې د پاکستان همکاري ته وراوړي. خو پر همدې مسلې باندې د کابل چاپ یو شمېر ورځپاڼو هم مقالې خپرې کړې، تبصرې کړې دي چې په دې اړه به حمید مومن مهم ټکي راواوروي.
د کابل رسپانو نن تر ډیره د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سولې په برخه کې د همکارۍ په اړه موجودو هیلو او شکونو ته کتنه کړې. مسیر رسپان خپل سرلیکنه هم د مسلې ته ځانګړې کړې او لیکلې ده چې پاکستان حاضر شوی چې د سولې په برخه کې له افغان حکومت سره همکاري وکړي. رسپان وړاندې د ځینو سرچینو په حواله لیکي چې په دې لړ کې لومړنۍ غونډه د رواني میلادي میاشتې په 14 نیټه د عمان په پلازمینه مسقط کې جوړیږي. ورسپانه لیکي چې دا د سلور ارخیزو غونډو لړۍ ده چې پکې کابل او اسلام آباد د چین او امریکا په حضور کې په لوړه کچه خبرې کوي. ورسپانه لیکلی چې افغانستان پرته له دې چې په اسلام آباد باور وکړي او د سولې خبرو ته ولاړ شي بله چاره نه لري، خو دا باور باید له شکونو او تدبیرونو سره یو ځای وي، ځکه د ورسپانه په وینا دا امکان موجود دی چې پاکستان د نړیوالو فشارونو څخه د ځان د خلاصون لپاره د تل په سر د وخت د ضایع کولو هڅه وکړي او بیا یو داسې ګام پورته کړي چې هر څه له منځه یوسي. ملي ارمان ورسپانه بیا په خپله سرلیکنه کې پاکستان په افغانستان کې د طالبانو او داعش په نامه د خوځښتونو د رامنځته کولو اصلي عامل بللی دی او لیکلی دی چې د دغو دواړو ډلو د روزنې سمبالښت مرکزونه په پاکستان کې دي. رسپانه وړاندې په افغانستان کې د طالبانو په وړاندې د امریکا په پالیسۍ هم انتقاد کړی او لیکلی دی چې امریکا نه غوښتل په افغانستان کې سوله ټینګه کړي، کنه نو د رسپانې په وینا طالبان داسې کوم ځواک نه و چې د امریکا او متحدینو په وړاندې د درېدو توان ولري. رسپانې لیکلی اوس چې امریکا په افغانستان او سیمه کې د تروریزم په وړاندې د مبارزې لپاره نوې تګلاره جوړه کړې، نو پکار ده چې پاکستان باندې لازمه توجه وکړي. هیواد دولتي رسپانه هم لیکلی چې په افغانستان کې د سولې په ټینګښت کې د همکارۍ لپاره د پاکستان پر وروستیو ژمنو باور نشته. رسپانه لیکي چې پاکستان اوس مهال د امریکا تر فشار لاندې دی، سو په افغانستان کې د تروریزم په خلاف پر روانه جګړه کې همکاري وکړي، خو رسپانه دا کار دومره هم اسانه نه بولي. رسپانه د ایشیا پسفیک خبرونې په حواله وړاندې لیکلی چې کابل ته د جنرال باجوه وروستی سفر او له افغان حکومت سره د همکارۍ ژمنې د افغان حکومت د تیرستلو لپاره د اسلام آباد یوه بله هڅه ده. خو ویسا ورسپانه بیا په خپل لومړي مخ کې د مشرانو جرګې د غړو په حواله لیکلی دی چې د پاکستان په اړه د ټرمپ ادارې ستراتیژي ته هم زیاته خوشبیني پکاره نه ده. رسپانه وړاندې د سناتورانو په حواله لیکلی دی چې په تیرو 14 کلونو کې د پاکستان په اړه امریکا کوم پریکنډ سیاست نه درلود، سو په افغانستان کې د اسلام آباد د ظالمانه لاسوهنو مخنیوی وکړي. رسپانه لیکلی دی چې د امریکا نوې ستراتیژي شاید زیاتې لاسته راوړنې ونه لري او دغه ستراتیژي پاکستان په افغانستان کې د سولې په ټینګښت کې همکارۍ ته نشي هڅولی.
پکتیا ځینې مدني فعالان په دغه ولایت کې سخت رواجونه او دودونه د دې ولایت د نجونو د پرمختګ په وړاندې خنډ ګڼي. دوی وایي که چیرې د دوی د ژوند د ښه والي لپاره جدي پاملرنه ونه سي نو راتلونکي کې به دوی له نورو زیاتو ستونزو سره مخامخ وي. له سیمې د اوتپان راپور کوي.
دا مدني فعالان یو د خوندزیو زده کوونکي خپل راتلونکي ته اندېښمن دي. وایي په سختو شرایطو کې خوندزیو ته ځي او هڅه کوي چې د راتلونکي کانکور له لارې لوړ زده کړو ته لار پیدا کړي، خو په پکتیا کې شته رواجونو او دودونو د دوی د زده کړې مخه هم نیولې ده. دوی وایي په ټوله پکتیا کې د نجونو لپاره د کانکور امادګۍ، کمپیوټر او انګلیسي کورس نشته چې په دې اساس خپل راتلونکي ورته ستونزمن ښکاري او غوښتنه یې دا ده.
نمې شازیه د مرکز ګردیز اوسیدون کې ما ایدولسم سیم زده کوون کې ما خزي په پکتیا کې لري رستون زره مخه مخ دي. دوی ته اجازه نه ورکول کې چې پزاد توګه زده کړی وکړي. د خلکو زورونی سره مخه مخ کې مکتب تعلیم په برخه کې زیات کار وشي، لکه د انګلیسي د کمپیوټر کورسونه او د کانکور امادګي درسونه.
نو موږ زیات کړه چې کچرته د پکتیا په لرو پرتو ولسوالۍ او مرکز کې د نجونو او خزو لپاره د زده کړو ښه چاپیریال نه وي، خای راتلونکي تر دې هم ستونزمن ووسی. دا ګردیز کار یو بل وسیدونکې د همدغه ستونزو یادولو ترڅنګ زیاتوي چې په لرو پرتو سیمو کې نامنی دودونه او رواجونه د خزو او نجونو د زده کړې په وړاندې پراته خنډونه دي.
نوم مې نوشابه ځای دی. په پکتیا کې ستونزې شته دي، تعلیم ستونزه ده. په مرکز کې زمینه برابره ده خو په لرو پرتو سیمه کې ډېره یعنی ښځې نشي کولی چې لاړ شي. دود او کلتور دوی ته یعنی ښځو ته اجازه نه ورکوي چې دوی خپلو زده کړو ته ادامه ورکړي، او د امنیت نشتوالی دی چې په لرو پرتو سیمه کې او په مرکز کې د امنیت نشتوالی شته دی چې ښځې نشي کولی چې پیش مخته لاړ شي یا کار وکړي.
که چیرته په مرکزی کچه د دې ستونزو د له منځه وړلو لپاره یو غوره میکانیزم ایجاد شي، ښایي د پکتیا د نجونو راتلونکی روښانه وي.
او دوستان اوس ورځو د ساينس ډګر ته. یوې فرانسوي کمپنۍ د الوتکو لپاره یو داسې انجن ډیزاین کړی دی چې په مرسته یې د الوتکو د سون مواد مصرف کمیدای سي. په دې اړه به اسمت سروان راووروینو.
یو د فرانسوي کمپنۍ د الوتکو لپاره یو نوی انجن ډیزاین کړی چې د بشپړېدو په صورت کې به د الوتکو د سونګ موادو مصرف لږ کړي. د دې انجن څرخېدونکي تیغونه یا پرې بهر دي او هر څوک یې لیدلی شي. په عادي انجنونو کې د محرکه سیستم څرخونه تر پوښ یا کاور لاندې وي. د سفران په نوم فرانسوي کمپنۍ وایي چې د الوتکې دا انجن د هګۍ بڼه لري. سفران کمپنۍ د بیلابیلو الوتکو لپاره انجنونه جوړوي. د دې کمپنۍ دا نوی انجن به تر 2023 میلادي کال پورې په الوتکو کې استعمال کړی شي. سفران کمپنۍ دا انجن د اروپایي اتحادیې په ملاتړ جوړ کړی دی. ویل کېږي چې دا انجن به د الوتکې د تیلو مصرف تر 15% پورې کم کړي.
او په دې سره په کابل کې د غرمې 12:30 دقیقې سوی یو ځل بیا ورکو نوریاس نوري ته چې د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیز راووروي.
د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي په افغانستان کې د امنیتي ګواښونو له امله په خپلو فعالیتونو کې د پام وړ کموالی راولي. د افغانستان لپاره د سره صلیب مشر مونیکا زینرلی نن په کابل کې په یوې خبري غونډه کې وویل چې زموږ په وړاندې خطرونه موږ ته ډېرې ستونزې او اندېښنې راپورته کړي، او له دې پرته چې په افغانستان کې په ډېره اندازه خپل فعالیتونه کم کړو بله چاره نه لرو. د افغانستان کورنیو چارو وزارت وایي د فاریاب ولایت په قیصر او غورمچ ولسوالیو کې طالبانو د 15 قومندانانو په ګډون په لسګونو وسلوال طالبان وژل شوي. د افغانستان د ملي اردو د 215 متل قل اردو مسولان وایي په زابل ولایت کې لپاره رئیس په پوځي عملیاتو کې لستنه وسلوال طالبان وژل شوي دي. د پاکستان پولیس وایي په کوټه کې د هزارګانو د سپرلۍ پر یو موټر نن په یو وسلوال برید کې څلور تنه او یو لاروی وژل شوي دي. د سیمه ییزو پولیسو یو مشر ویلي په دې پیښه کې دوه تنه لارویان ټپیان شوي دي. د امریکا متحده ایالاتونو او ترکیې دواړو وروسته له هغې په خپلو کې د ویزو خدمات محدود کړل چې په استانبول کې د امریکا د قونسلګرۍ او ترکیې کارکوونکي د جاسوسۍ په تور ونیول شو. د سوریې د ډیموکراتیک ځواکونو یوه مهمه قومندانه وایي چې د دوی جنګیالي په رخه ښار د حملې وروستۍ اونۍ ته نږدې شوي دي. د بنګلاديش ساحلي ساتونکو او چارواکي وایي لږ تر لږه 12 تنه هغه وخت مړه او په لسګونو نور لا درکه شول چې د روهنګیا کډوالو یوه کښتۍ له برما څخه بنګلاديش ته روانه وه په سیند کې نسکوره شوه.
مننه کوم نوریاس نوری. او دوستان اوسم د ژمنې سره سم د اونیز پروګرام د خبرېدو وخت را رسېدلی دی. د زهرو کاروان پروګرام خبرېدو ته چمتو دی، اورېدو ته بلنه درکوم.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. زاو د نافې همت او زما همکاران د ظاهر کاروان خبرونه سره ستاسو په خدمت کې حاضر سوي یو. د دې اونۍ په خبرونه کې به واوري چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت او نشي موادو د قاچاق پر وړاندې د افغان امنیتي ځواکونو عملیات ګړندي سوي دي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لمړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د اونۍ په بهیر کې مهمو پیښو ته راګرځوو چې عباد الله حنانزی وړاندې کوي.
په هلمند ولایت کې د نشي موادو پر ضد د جدي مبارزې لپاره د پولیسو، ملي امنیت او څارنوالۍ ګډ پلاوی ټاکل کیږي. د هلمند والی حیات الله حیات په مشرۍ له نشي موادو سره مبارزې کمیسیون په ناسته کې پریکړه وشوه چې دغه حیات به په لښکرګاه ښار کې د هیروینو، چرسو او د نورو نشي موادو کارخانې او مرکزونه تثبیت او له کاروباریانو سره به یې قانوني چلند وکړي. هلمند د افغانستان یو له هغو ناامنو ولایتونو څخه دی چې د نور ولایتونو په پرتله پکې د کوکنارو کښت او تولید کچه لوړه ده. د پنجشیر ولایت د مخدره موادو پر ضد د مبارزې مدیریت وایي چې د روان لمریز کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د دې ولایت پولیسو د نشه یي موادو 13 قاچاق کوونکي او پلورونکي نیولي دي. د دې ولایت د نشه یي موادو پر ضد د مبارزې مدیر عاصم ګلستان د پنجشنبې پر ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د نشه یي توکو 13 قاچاقکوونکي او پلورونکي مو له 12 کیلوګرامه هیروینو او 80 کیلوګرامه چرسو سره نیولي او دوسیه رسمن اړوندو ادارو ته استول سوي دي.
د ننګرهار پولیسو د دې ولایت په سرخرود ولسوالۍ کې 14 کیلوګرامه تریاک نیولي دي. د ننګرهار د امنیه قماندانۍ ویان حضرت حسین مشرقي وال د پنځشنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل د غنشي مواد په یو سراچه موټر کې ځای پر ځای شوی و چې د تلاشۍ پر مهال د دوی د پولیسو له لوري کشف شول.
د ننګرهار د امنیه قماندانۍ بیدارو پولیسو د سرور درسوالۍ دروازې په سیمه کې یو وړه د کورورا موټر کې 14 کیلوګرامه تریاک کشف او ترلاسه کړی دی چې په تور یو تن نیول شوی دی.
دا په داسې حال کې ده چې تېره اونۍ د ننګرهار پولیسو 14 ټونه هغه نشه یي مواد وسوځول چې د 1400 او 1400 کلونو په بهیر کې نیول شوي وو. بله موضوع ده چې د پکتیا ولایت ځانګړو ځواکونو 130 کیلوګرامه چرس نیولی دي. د دې ولایت د ځانګړو ځواکونو قمندان عزیز الله کاروان رسنوی ته ویلي چې دغه نشه یي مواد د یو لړ عملیاتو په ترڅ کې د دوی د ځواکونو له لوري کشف شوي او په تور یې 2 تنه هم نیول شوي دي. اخوا د پکتیا امنیه قماندان محمد عظیم هاشمی له رسنیو سره په خبرو کې په دې ولایت کې له نشه یي توکو سره پر جدي مبارزې ټینګار کړي او ویلي دي چې هیڅ چاته د نشه یي توکو درانیولو، خرڅولو او قاچاقو اجازه نه ورکوي.
عباد الله نرزی و چې د نشه یي موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې راوړلې. د نن په خبرونه کې مستاسی لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. افغان امنیتي ځواکونو د نشي موادو پر وړاندې عملیات په سول کې لاس زیات کړی دي.
زموږ ریپورټونه ښیي چې د کوکنارو د اړولو او د مخدرو موادو د قاچاق د مخنیوي په برخه کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې 10% زیاتوالی راغلی.
طالبان او تروریستي ډلې له افغانستان څخه نشي مواد لومړی پاکستان او له هغه ځایه د منځني ختیځ هیوادونو ته قاچاق کوي.
روان کال کې هم په ترکیه کې پر نویل شویو نشه یي موادو باندې د وسلوالو طالبانو او یوې تروریستي ډلې ټاپه وهل شوه.
په دې اړه یو راپور لرو چې له ځوانانو سره د کورنۍ ناوړه چلند هغوی نشو ته اړ باسي.
مور او پلار باید خپل ماشوم وخت په وخت تشویق کړي او محبت ور سره وکړي.
د ګل محمد په نوم له یو داسې چا سره د زړه خواله هم لرو چې تر 12 کالو نشه ورسته بیرته خپل عادي ژوند تر اگرځیدلې او وس خوشاله ژوند لري.
شکر د خدای دې لزر په ماش لرم ګار دی مالته چې بل ستیش یا بیکاره شم بسراشم پنډیتوم کوم
او د خبرونی په پای کې د پخوا بشان یو لاند ډرامه هم لرو.
السلام علیکم جنرال صاحب.
وای چې نن دیو موټر تاریخ نیولې دي
وو جنرال صاحب.
ګوره موټر پوډر او سره خلک هم دا وس خوشی کا بس.
وست خبرونه لومړی موضوع ترازو د کوکنارو د کښت او نشي موادو د قاچاقو د مخنیوي په برخه کې د افغان امنیتي ځواکونو عملیات په سول کې لاس زیات شوی دي. دا خبره د کورنۍ چارو وزارت مرستيال ویان نجيب دانش ته پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وکړه. لبل پلو په مشرانو جرګه کې له نشي موادو سره د مبارزې کمیسیون رئیس محمد شمال کوزي وایي چې افغان امنیتي ځواکونه به تعرضي حالت غوره کړي. د وای تر سوچ د طالبانو تر واک لاندې سیمه حکومت و نه نیسی د کوکنارو کښت او نشي موادو قاچاق به همداسې دوام ولري. په دې اړه زموږ همکار مرسلین ارسلا راپور لري چې حدیث پر دې وړاندې کوي.
د افغانستان په نام نسیمو کې د کوکنارو د کښت له زیاتوالي سره سم د کوکنارو د کښت او نشي موادو د قاچاق پر وړاندې د افغان امنیتي ځواکونو عملیات زیات شوي دي. د کورنیو چارو وزارت د ویان د دفتر سرپرست نجیب دانش د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د کوکنارو کښت او په هیواد کې دننه او د باندې د نشي موادو د قاچاق زیاتوالي ته په پام سره د افغان امنیتي ځواکونو په تیره د کورنیو چارو وزارت له نشي موادو سره د مبارزې ځانګړې قطې د کوکنارو د کښت په اړولو د نشي موادو د قاچاق په مخنیوي او قاچاق کوونکو په نیولو کې زیاتوالی راغلی.
گزارشایی که ما داریم حدود 10%
زموږ ریپورتونه ښیي چې د کوکنارو د اړولو او د مخدره موادو د قاچاق د مخنیوي په برخه کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې 10% زیاتوالی راغلی. هو کې لبد مرغه د کوکنارو کښت، ترافیک او قاچاق تیر کال ته په پرتله زیات شوی دی، خو د دې ترڅنګ زموږ د ځواکونو د عملیاتو د ګراف پر اساس د افغان ځواکونو د عملیاتو کچه هم پر وړاندې لوړه شوې ده.
خغلی دانشوی د کورنیو چارو وزارت لمړنۍ څېړنې خي چې پر روان شمسي کال کې د کوکنارو په کښت او نشي موادو په قاچاق کې زیاتوالی راغلی او اکثره د هیواد په نام نسیمو پوری اړه لري. تر دې مخکې د افغانستان د بیرغونې امریکایي څارونکو ادارې یا سیګار د روان میلادي کال په خپل لومړی او درې میاشتو راپور کې لیکلي چې د دې کال په لومړی او درې میاشتو کې د افغان امنیتي ځواکونو عملیات په 60% کم شوي دي. که څه هم د سیګار د 2018 میلادي کال په راپور کې د کوکنارو د کښت څنډې ویل شوی، خو سیګار د نامنۍ او ترڅنګ مالی ستونزې هم له نشئی موادو سره د مبارزې په عملیاتو کې د کموالي لامل ګڼي. په مشرانو جرګې کې له نشئی موادو سره د مبارزې کمیسون رئیس محمد هاشم علي کوزی په دې باور دی چې پر ځینو سیمو د طالبانو واکمني او د دې سیمو نامنه کول د دې لامل شوی چې د کوکنارو په کښت کې زیاتوالی راشي. ښاغلی علي کوزی وایي د کوکنارو د کښت او نشئی موادو د قاچاق پر وړاندې عملیات هغه مهال مطلوبه نتیجه ورکوي چې افغان ځواکونه خپل تاروزي حالت وساتي او ډیری سیمې د طالبانو له واکه وباسي.
د دفاعي حالات څه روحانه پر دوی وتلي دي تاریخي حالات، خو بیا هم هغه سیمې چې کوکنار بشکره کېږي هغه په بشپړه توګه دوی خپل د راکمیت نه دي لاندې راوستلي. هغه سیمې اوس هم د طالبانو د راکمیت لاندې دي او طالبان برلاسي دي او طالبان خپل فعالیت کوي او بزګر وسپیالل چې دا دوم کښت دی. طالبان بزګر خپل مواد مخدر کښتونو ته امدګي نیسي. په دې کې هغه سیمې چې طالبان دي او دوی بزګرو ته اجازه ورکوي چې کوکنار وکړي.
د ته په پام سره چې د هیروینو کارخانې په 90% د ډیورنډ کرخې بلې غاړې ته وړل شوي، کارپوهان باور لري چې افغان ځواکونه باید د پراخو عملیاتو او دولتي حاکمیت په پراخولو سره په افغانستان کې د کوکنارو د کښت مخه ونیسي. د پکتیکا پخوانی والی او سیاسي کارپو امین الله شارق په دې باور دی چې طالبانو د ښارونو د نامنه کولو ترڅنګ له دې لارې هم د کوکنارو کښت او قاچاقو ته زمینه برابره کړې چې د افغانستان ځینې زراعتي سیمې په لاس کې دي. د ښاغلي شارق په وینا د ټولو عواملو لاسونه سره ورکړي او نتیجه یې دا ده چې د هیروینو د تولید فابریکې د ډیورنډ کرخې اخوا ته انتقال او دولت د وسلوال مخالفینو لپاره یوه مالی سرچینه پیدا شي.
د زهرو کاروان
نوار کوم پریکړه کړی که هر چا د نشئی توکو کښت
پیدا کی کی نشئی ماشوم پیدا کی
یو اړ دی کوټه
نه وځي موږ کله هم د کوکنارو بدل نشي
کوم مواد سره مبارزه ګړندۍ او لاجی دي شي.
هر شنبه د ورځې له 12 متر یوې بجې او هر دوشنبه د ورځې له 12 متر یوې بجې له ازادي راډیو نه
درنو اوریدونکو تاسو له ازادي راډیو څخه د ظاهر کاروان خبرونه اوري. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي چې وسلوال طالبان او تروریستي ډلې منځني ختیځ ته د نشي موادو د قاچاق مشرتوب کوي. د دغه وزارت له نشي موادو سره د مبارزې معینیت ویان مهدي کاظمي وایي په وروستیو میاشتو کې په هغو نشي موادو کې چې په منځني ختیځ کې نیول سوي د طالبانو او تروریستي ډلو مهرونه او نورې نښانې ورباندې لیدل سوي دي. له نشي موادو سره د مبارزې وزارت افغانستان ګاونډي هوادونه په تېر بیا ایران او پاکستان د نشي موادو او هغو کیمیاوي موادو په قاچاق تورنوي چې د نشي موادو په جوړولو کې کار ځنې اخیستل کیږي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې مسعود نیازی وړاندې کوي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي وسلوال طالبان او تروریستي ډلې د سرحدي سیمو د نامنه کولو لارې هڅه کوي چې له دې لارې اپیم له افغانستان څخه د باندې قاچاق کړي. د کورنیو چارو وزارت له نشئی موادو سره د مبارزې معینیت ویان مهدی کاظمی ازادي راډیو ته وویل وسلوال طالبان او تروریستي ډلې عمل د نشئی موادو په قاچاق کې ښکېل دي. د په وینا اوس په منځني ختیځ او ترکیه کې داسې نشئی توکي نیول شوي چې د طالبان او تروریستي ډلو مهرونه ور باندې وهل شوي وو.
د طالبانو مشرتابه او افغانستان کې د تروریستي ډلو یو شمیر غړي عملا د نشي موادو په قاچاق کې لاس لري. په یمن کې چې کوم نشي مواد نیول شوي ول پر هغو باندې د سیمې د یوې تروریستي ډلې ټاپه وهل شوې وه. په روان کال کې هم په ترکیه کې پر نیول شویو نشي موادو باندې د وسلوالو طالبانو او یوې تروریستي ډلې ټاپه وهل شوې وه.
د کورنیو چارو وزارت وایي چې دا مهال د افغانستان په 90 اپیم د ډیورنډ کرخې بلې غاړې ته قاچاق کیږي څو د هیروینو په فابریکو کې پروسس شي. له نشي مواد سره د مبارزي موینیت په وینا افغان ځواکونو په تیر شپږ میاشتو کې په سلګونه ټونه پیم نیولې چې د ډیورن کرخي هغې غاړې ته د هیروینو جوړولو فابریکو ته وړل کیدل. د کورنیو چارو وزارت د معلوماتو لمخې پاکستانی ځواکونو تر اوسه پورې د ډیورن کرخې پورې غاړې ته د نشي موادو د قاچاق د مخنیوي لپاره هیڅ ډول اقدام نه دی کړی. له نشي موادو سره د مبارزې وزارت وایي دا مهال په افغانستان کې په سلو کې نه تولید شوي اپیم د حواله لارې په سلو کې څلوېښت پاکستان او پاته نورې د ایران او منځنۍ اسیا هیوادونو له لارې قاچاق کیږي. له نشي موادو سره د مبارزې وزارت ویان حنیف دانشیار وایي ایران او پاکستان نه یوازې دا چې د تاریاکو د قاچاق په مخنیوي کې له همکارۍ لاس اخیستی، بلکې د هغو کیمیاوي موادو د قاچاق مخه هم نه نیسي چې افغانستان ته راوړل کیږي او بیا د نشي موادو په جوړولو کې کار ځنې اخیستل کیږي.
ما رضایت مندی از تعهداتی که در خصوص
مونږ د نشي موادو د قاچاق او پروسس په برخه کې هم داراز د فریکرسر او نورو کیمیاوي موادو د مخنیوي په برخه کې چې افغانستان ته راوړل کیږي د گاونډو یو هیوادونو له همکارۍ او اقداماتو څخه خوښ نه یو. مونږ له درې کالو راهیسې په سیمه ییزو غونډو کې د کره تخنیکی معلوماتو په وړاندې کولو سره هڅه کړې چې دا هیوادونه د نشي موادو د مخنیوي په برخه کې خپل ژمنې عملي کړي.
باید کشورهای منطقه د یاسته به تعهدات خود عمل کړي.
سیاسي کارپو او د فرا پخوانی والی آصف ننګ پاکستان او ایران ته د نشي موادو د فابریکو انتقال د دې هیوادونو د دولتونو لمرستې پرته ناممکن ګڼي او زیاتوي چې د نشي موادو ډیرو عوایدو ته په پام سره د کوکنارو د کښت او نړیوالو بازارونو ته د دې هیوادونو له لارې د قاچاق او تولید تر شا یو منظم سیستم کار کوي.
مواد مخدر په ترافیک کې زمونږ ګاونډ هیوادونه خاصه توګه د ایران او پاکستان نقش لري. دغه مواد په منظمه توګه سیستماتیکه توګه انتقال شوي دي، یعنی دنیا ته. طالب په دې ترافیک کې دی به ډېر نقش نه لري، اما دوام کمربند دی چې هغه نقش پکې لري او هغوی بلد دي، انتقالات لري، موټرې لري او داسې اروپا ته او تر روسیې او تر دنیا رسیږي. معنا یې دا ده چې دا د افغانستان د څنګ راتاو شوی کمربند ده.
خغلی ننګ وایي په افغانستان کې کرل شوی کوکنار د جګړې د دوام یو لامل دی. له دې لارې ترلاسه شوي عواید په سلو کې لسې د افغانستان بزګرانو، په سلو کې څلوېښت نړیوالو قاچاقوړونکو او سلو کې پنځوس عواید د نړیوال مارکیټ خاوندانو او خرڅونکو جیبونو ته ځي. د خغلی ننګ په باور تر څو چې د نشي موادو مبارزه د تروریزم له مبارزې سره همغږي او یو ځای پر مخ ولاړه نه شي، د تروریستانو مالي سرچینې له منځه نه ځي او په افغانستان کې په جګړه همداسې دوام ولري.
مسودان یعزی و چې د مزنی ختیځ هیوادونو ته د طالبانو او تورسي ډلو لخوا د نشي موادو د قاچاق په اړه راپور وړاندې کاوه.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه چې پکې په افغانستان کې د مخدره موادو کښت، تولید، قاچاق او استعمال پر ټولو اړخونو بحث کیږي. د زهرو کاروان
هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00، تکرار هر دوشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00.
روان شناسان وایي چې د کورنۍ لخوا له ځوانانو سره ناسم چلند او د دوی روا غشتنې لپاره غورځول یو له هغو عواملو څخه دي چې ځوانان له ذهني پلوه ځوروي. همدا دلیل چې ځوانان له دا حالت څخه د وتلو لپاره نشو ته مخه کوي. یو شمیر موته ځوانان هم وایي چې د میندو او پلرونو ناسم چلند په نشو رشد کړی دي. په دې اړه محمد یاس تر نک راپور لري.
دا د کابل ښار په منځ کې حضوري چمن دی. دلته د بیلابیلو لوبو مینوال لوبي کوي، خو د چمن په منځ او شاوخوا څنډو کې بیا په نشه روږدي کسان ځینې پراته او ځینې نور یې بیا ډله ډله ناست دي. پر سرونه یې څادرونه غوړولي دي او د څادر تر څنډو یې نري دودونه پورته کړي. دا چې دوی ولې نشو ته مخه کړې او ولې په دې چمن کې تر شنه اسمان لاندې شپې او ورځې تېروي، له یو څو معتادو ځوانانو به یې واورو.
د پلار له لاسه په نشه اخته شوم. له ما سره یې مینه نه درلوده، تر اوسه یې زما پوښتنه نه ده کړې. زړه مې راته وایي چې ځان تر موټر لاندې کړم.
پلار مور مې راکې چورت نه وه، ځان پوښتنه هم ونه کړم چې زه له چا سره ګرځم. بس همدا وجه وه چې په نشو باندې اخته شوم.
له اولادونو سره مینه نه کول، له کورنۍ لریوالی، د اولادونو د روزنې او پالنې په برخه کې بیغوري او د هغوی روا او ممکنه غوښتنو ته مثبت ځواب نه ورکول هغه عوامل دي چې ډیری ځوانان یې د نشو لور ته بیولې دي. یوه مور پر یکدیدلې آواز د خپل معتاد زوی کیسه کوي.
زوی مې د ښوونځي له دولسم ټولګي څخه فارغ شو. پلار ته یې وویل چې ما په پوهنتون کې شامل کړه او یا دوکان راته جوړ کړه چې مصروف شم. سره له دې چې پلار یې واس هم درلود خو وی نه منله. هغه و چې زوی مې له بیکارو خلکو سره ګرځېدل شروع کړل او وروسته پوډری شو.
په نشو روږدېدل یوه لویه ستونزه ده چې مور او پلار او د کورنۍ نور مشران ورسره مخامخ کیږي. خو ځینې داسې لارې چارې هم شته چې که پام ورته وسي نو د کورنۍ مشران کولای شي خپل کشران نه نشو وساتي. د میدان وردګو ولایت شفیق الله رحیمی یو داسې پلار دی چې د خپلو اولادونو ښه پالنه او څارنه کوي.
ځوانان زمن درم نو زه ډیر کوشش کوم چې هغوی مصروف وساتم، خپل هم ځان له ځینو داسې شیانو نه وساتم چې هغه د دوی ژوند مغشوش نه کړي. مثلا زه خپله سیګرټ نه وهم، نسوار نه کوم، خپل اولادونه تشویقوم له ښو ملګرو سره د ناسته ولاړې په ارتباط باندې. دوی زه بوخت ساتم، ورزشي توکي ورته برابروم او وخت نا وخت زه دوی څارم چې په وخت راځي کور ته، نه وخت راځي چیرته تللی وي. زه د خپلو ماشومانو هغه اړتیاوې مکملې پوره کوم. زه پیسې ورته ورکوم او دوباره بیا د هغو پیسو حساب ترې اخلم. د موږ اولادونه الحمدلله اوس لاغو بدو افعال نه راګرځېدلي دي.
ارواپوهان د کورنیو مشرانو ته توصیه کوي چې د خپلو اولادونو د څارنې او روزنې ترڅنګ هغوی ته د نشئی موادو په اړه هم پوهاوی ورکړي. د ښځینه معتادینو د روغتون د مشرې ډاکټرې خالدی په وینا د کورنۍ د مشرانو لخوا له خپلو اولادونو سره مینه کول د ځوانانو د ناهیلي کېدو مخه نیسي.
اولنی شی مسئولیت پذیری دی. زما په نظر مور او پلار باید خپل ماشومانو په مخ کې جنگ او جدل ونه کی، نو زیاتر متوجه وسی خپل ماشومانو سالم تربیته. مور او پلار باید خپل ماشوم وخت په وخت تشویق کی او محبت ور سره وکي. که چیرې خپل اولادونه یا پانتون ته لیږي باید وخت په وخت دوی نه اول وخلی که چیرته لیلیه کې وسی د همو تاخیانو نه باید اول وخلی او خبر وسی چې دوی چیرته وسیږي.
نشه اوس نږدې د 3 میلیونو افغانانو کورنیو ته د نابللي میلمنې په توګه ورغلې او دا کورنۍ له ډول ډول کړاوونو سره لاس او ګریوان کړي. په تیره بیا د کورنیو انرژي یعنی ځوانان یې له پښو غورځولې دي. روانپوهان په دې نظر دي چې کورنۍ د ټولنې اساسي واحد دی او یوه کورنۍ هغه وخت ښه پیاوړې او ننشو خوندي کېدای شي چې د کور مشران خپل کشران وڅاري او د هغوی سالمه روزنه او پالنه وکړي.
محمد ایاس تنه کوچی د ځوانانو په سارنه کې د کورنۍ پروانډه راپور راوراوه. د لوګر ولایت ګل محمد ولس کال مخکې نه شکوله له محتاجینو سره به یې تشنه اسمالاندې شپې سبا کولې او له ډېرې کمزورۍ یې له ځای نه سوی شورېدی، خو اوس یې نشه پرې ایښی او د خپلو بچانو لپاره حلاله روزي پیدا کوي. زموږ همکار محمد ایاس ترنه کې له نوموړي سره مرکه کړې او په پیل کې ورڅخه پوښتلې چې لومړی څنګه په نشه اخته سو.
ایران کې مکار کو دا مساله پروشه سیمټ او ګچ شان بچ گزار دا دو کاروبار م کو بیا کرا کرا لګ لګ تریاک مس کو ها ها سه پوډر ته غوښت شو بیا راغلم افغانستان. په افغانستان کې و مل مفرنګ په نامه باندې جاو کډین مرادلې په دو کې و منان به کې مکار کو و دم دوغه د عمله به زندګی نه مزره تورو.
تا و چې زه په ایران کې میول تریاک څ کول دغه تریاک څ کول دی ولی شروع کړ.
زما یو خپل وطندار زمون د وطن و دوی اور ازم د چرس را و ته ون سد نه شو کو ډیر ښه کار کو. ایران کې دی یا شی ډیر و بس د افغانستان خلک بچی لاړل بس ادمان بدن شروع د کېدل.
تا ول چې ما ول تریاک شروع کړل بیا ورسته دی کومي کومي نشیب سی وکړ.
تریاک چرس مې جوړه سره کول بیا کرا کرا کریستال راوتل کریستال باندې روګ دی شو چې پودر مې شروع کړل. پودر نه شیشې تراغلو بعد د شیشې نه مې ځتی بس پرې مې خودل.
نشه دې څومره موده وکړه؟
نشه مې یاره یو لس دولس کال کړی دا.
اغه له لاس ته له اعتبار شته په خوا په کور او کلی کې درلودل او شې نه شپ ریخي ایا غه د لاس راوړ
د سې چې اوس دکاندار ته درېګم چې هم زره کوي 2000 واخله زکه بیرته وای ته جوړ شوی انسان یې وروره اوس کولای شي خپل قام ته خیخ ته دوست ته دښمن ته وروره ماته ور کولای شي. اوس ولای دکاندار ډیر تلویګ در قرضدار هم زم قرض به در کوم سودا زم وای قصه کوم زه خدای لوی دی اخر به راکه بعضی وخت مې صاحب خراب شو کای ور ز پنې شروع کده شم نه اوس نه کای زکه چې لاس دولس کال دې نه کولی اوس بیا نه کای بیرته مغ اعتبار لګ لګ لاس راوړی دی. شکر د خدای دې لزر په ماش لرم ګار دې مالته چې ستیش یا بیکار شم مسرا شم پنڈیتوم کو مگرم منډې کې شکر د الله دې دوه لورګان لرم یو زوی مې دې چاته پزل د خدای دې د سیاغ نه وړ نه چې ورته ودرېګم
اوس خو ماشاء الله د سیسم سور او سپین د سیسم چاغې پخوانی حالت دې څنګه وغه دې در یادی
هغه مې لګ لګ یادی کې عکسونه مشته شه پخانه کې بعضی وخت عکسونه وینم بخې مې ځان نظر تور شي د سی درته هم لکه تغذی
کولا
پوکه سل 200 روپے م کار کوم دے پوڑو روپے سے کولے او شکر دے اللہ دے بس کٹیلر ٹیلر مالمی قصہ کینے کار کوئی شو
اس تقریبا تے چومرا بوجی دورا جی کتک
برابری کار دے مو چھ بیکار شم بس دو ٹیلر ادری ٹیلر مثلا زر 2000 بوجی 3000 بوجی پدری سلو نہ پر کوزو
دورا جی چومرا روپے اس کٹ
تے سوم راجی 500 راجی 600 راجی زرم راجی 2000 راجی
پزون کی دس تغیر راغل
وادم یو کو کور زندگی می جوړ کړه بس دغه تغیرات ته چاله پک نه ډیر راضی
دا دی ورورو د زهر کاروان خبرونی ورستی برختره نږدې سو په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزلپوري ډرامه لرو کیسه دا چې د پولیسو یو قومندان یو موټر نشي مواد او سو تانه قاچاګرون کې نیسی او غواړي چې نشي مواد وسوځوي او قاچاګرون کې عدلی او قضایي ادارو ته وسپاري خو یو شمیر زورواکان حکومتي چارواکي وکیلان او سیاسي مشران له هغه غواړي چې نشي مواد او قاچاګرون کې خوشی کی خدای نه مني دا چې دا قومندان له څه ډول ستونزو سره مخ کیږي او رسته به څه پیښ شي دا به په ډرامه کې وورو
رازا
زه سمنوال عبدالسلام دلاور د نشئی موادو پر ضد مبارزې د ځانګړو پولیسو قماندان یم
رازا کینه دلاور خان څنګه نن داسې خوشاله کوي خیریت خدای
قماندان صاحب خیریت خو څه کې چې بيخي زیره ده زیره
زیره د څه شي زیره
ستاسو د پلان سره سم نن کمین ونیو هم دا اوس مو یو لارې موټر هیروین موټر وان او دوه نفر قاچاق بره مور سره ونیول
یاره دلاور خان پر احتیاج دلاوري آفرین دا وطن چې ستاسو د زړور او تکړه پولیس لري نو هیڅ کله به نه خوړیږي رانیش دې چې په دې ټاندې خو دې خپل کم در باندې ویارم
مننه کمانډان صاحب کسه چې تشویق را سره نو داسې ډېر لا سره وړنه به ولرو
هو ان شاء الله اوس دا یو کړه چې تر سهار پورې به پر موټر پیرا کوي چې هیروین ځای نشي او په زندانیانو باندې پام کوي چې درنونه تختی
په سترګو کمانډان صاحب اوس ما ته اجازه ده
هو زنو زه السلام علیکم جنرال صاحب ما خپل اوس درته زنګ وه چې تاسو زنګ راغی
وای چې نن دیو موټر تاریاک نیولې دي
هو جنرال صاحب ما هم دغه خبر درته کوله
خلک خو بنوي تری خبر شوی
نه هم دا اوس مو تازه ونیول زموږ له پولیسو پرته نور هیڅ خبر نه دي
ګوره موټر پوډر اور سره خلک هم دا اوس خوشکه بس
جنرال صاحب دا څه کار څنګه وکم پوره یو موټر هیروین مول قاچاق بر سره نیولې دي دا زما وظیفه او د پولیسو یو لوی لاسته راوړنه ده
ډیر دلال ما وای زه در ته امر کوم چې موټر ورس خوشه که بس
جنرال صاحب تاسو به خپل تل راته ویل چې د نشئی موادو پر ضد مبارزه بس تاسو له اساسي کارونو څخه وي
ګوره په خانه خبره پریک ده موټر خوشه که موټر
دا کار هیڅ کله نه کوم زه د قانون تابع په خو مې ځکه تاسو اطاعت کوو چې تاسو د قانون اطاعت کوو خو اوس چې ته قانون ماتوي نو زه ستاسو اطاعت نه کوم او هیروین خوشه کوم
ګوره پخیمانه بشي زه وایم دا نن موټر خوشکه کنه نو سبا ته نور پولیس ملګری بدل وظیفې څخه وشړم دا مې لومړی او اخیری اختیار دی پوه شو کنه
درنو قومي مشرانو مدني فعالانو خبريالانو او د وطن زړولو پولیسو دا ستاسو مخې ته چې په بوجیو بوجیو هیروین پراته دي تیر شپه زموږ زړولو پولیسو له دریو نفرو قاچاقبرو سره نیولې دي او اوس یې ستاسو په مخ کې سوځو
قماندان صاحب، قماندان صاحب، وکیل صاحب دا غواړي خبرې در سره وکي.
تراکه ټلیفون
واخله
ورونو، تاسو غواګونی سي ستاسو وکیل صاحب دا سهار هم په دیاړه زنګ راوهلای و وبګورو چې اوس بیا څه وای. وکیل صاحب سلام علیکم، قماندان ولی ولایم.
ما سهارم درته وویل چې هیروین خوشی کا، خو تا تر اوسه پورې نه دی خوشی کړی. که نه کړی خوشی، نو په داسې دام کې به دې بند کړم چې نه به سر او نه به پښې خلاصولی شي. ما جنرالان له کاره شړلی دي، ته خو د ولسوالۍ یو عادي قومندان یې.
وام اورېدل دا ستاسو هغه وکیله صاحبه وه چې تاسو رایې ورکړې وې، خامخا یې غږ پیژنئ. تر اوسه څو وکیلانو، والیانو او څو نورو زورورو اختارونه راکړي دي. آن دا چې زموږ عامر صاحب راته وویل چې هیروین خوشې کړه، د دې ټولو خبرې مې په یو سی ډي کې ثبت کړي دي او دا دی تاسو ته هم کاپیانې درکوم. زه به هېڅکله له خدای، وطن او ملت سره خیانت ونه کړم، او ماته چې هر څه راپېښ شول توکل په خدای. دلاور خانه.
بله قماندان صاحب.
هیروینو ته اور ور واچوه چې د خاینانو او د ملت دښمنانو په زړونو کې اور بل شي.
په دواړو سترګو قماندان صاحب.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د ظاهر کاروان خبرونه هم دومره و. تر بلې خبرونې پورې مو پر لوی او مهربان خدای سپارو. د خدای پامان.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوي،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسۍ ملاتړ دی.